کبي د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لا اغلی ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او پسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډې ویلو ته وار ورسید.
وای دیدن د ګلو پیمانه ده نه به ترې مور شي نه به وتړې بارونه
کې دیدن کړې ګودر تراشه زه به منګې په لپو ورو ورو ډکوم
باد د پلاو له مخه یو سا چې ګلابي مخ د پسترګو ووینم.
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبی بهیر غړو پکې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو دریو نجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د آبدي سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسې رابولم د آبدي سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړی ده او د ټلیفون له لارې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون کوي رڼا کلنۍ مشاعرې ته راغلی وه او شعرې دوهم مقام وګټه. همدارنګه کبرا عزیزي چې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر درې مقام خپل کړ.
ټول محترم حاضرینو په اجازه یو غزل د دې تاسو ته وړاندې کوم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څه وایې شکر لک شربتونه راکړه بس دی جانانه دراتلو لار به دي څومره تارم بس دی جانانه دراتلو لار به دي څومره تارم راشه په غاړه می د ګلو امینونه راکړه زه عزیزی جانانه تا نه د غسوار کوم خاله می راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړی چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سږنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر له غړي محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د اغلی تقوا ځواب و:
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې ترڅنګ او د راپورونو د اورېدلو ترڅنګ د کال غورا فرهنګیالی وټاکل شو. لاغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کیږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه یې چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کیږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالی شوله، او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې درنا مشاعري ته سپارل کیږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو ترمنځ وشوه چې دلته مونږ همدې غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې اوارډونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل د یو بوټبا او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپله لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد. ونه وو یو وخت په سوروګا کې یو بوټبا و چې ویسو نومې، ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپل خزي او ماشومان سره په یو جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یو ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل، زه ګومان کوم چې عبادت نه کوې، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل، که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروئ چې هغوی ته حلاله روزي ومومې، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشې واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسې. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوږنوونکو توضیحاتو په بوډ به باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کو. بوډا زاهد و مسلمان نه ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. لبته مرغه ویسو له ځنګل څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړ. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه، میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د تا هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه، ته به راوخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته، راولاړ شو. ورته یې وویل، ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بېله دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجي یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری ککاری واورید. یوه کیدړی ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړۍ له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت، ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي، چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نرۍ ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هېر کړل او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته دی ویالې د اوبو لنری اوازه او د هغو دو خزو ترمنځ د لوبي په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمی د ټک ټکه پرته نور هیڅ اواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهوې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبي همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله 300 کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. د ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتیدلې. ویسو وغوښتل چې پسې راپاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بېدمه وو. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لکېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي وو، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو، له ځنګله راووت، خپلو پټو ته راورسېد، خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهرباني انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره راووتم، ولی اوس چې دا دی ماښام دی، جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونۍ ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو 300 کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، 300 کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسوی، نو ستا د اولادونو اولادونه هم مړه دي. خدای ډیر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول، او په ژړغوني غږ کې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د ښځې او اولاد نفقه مې هېره کړه. ای مشرې بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړي ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجی یاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبی بحثونو په لړ کې مو تیرونه د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاتې کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبی تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په ایسه کې مې څه راته وایست؟ معمولا موږ د ډرامو په ایسه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېر مننه. مناسب موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي، د تخیل جامې دي. هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز او سیمبولونه، د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تیرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي یا موږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پیژنو هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصرو له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی، یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غزیدل استعاره. موږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې موږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه موږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمری دی، دې خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمری سره یو ډول ګڼل شوي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی، په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوي تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پوهېده کېږي، تعبیر او تاویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي صاحب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوي وي. دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستمو په ژوند د شاه مقصود د تصفو خیال و د لړم په لکه. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکه د شاه مقصوده یو تصفو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل ده، او اوله خبره چې دی د ادعا ده. دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلی وي، او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي. د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې موږ وایو چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دا د شعوري شاعرۍ، یعنی شاعر یوه نظریه کوي. مثلا موږ وایو چې د استاد پسرلي مخکې شعر موږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کال ور نږدې شوم چې خبرې شم له حاله. دې شعر کې موږ ولیدل چې استاد پسرلي د دې شعر په مرسته یوه نظریه د آزادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلیږي د حیواناتو په واسطه، یا د طبیعي عناصرو په واسطه، او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي، یا طبیعي عناصر وي، یا مرغان وي، یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي، د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغه کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کیدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیلا او دمنا چې ورته وایي، دا به بهترین مثال وي.
بالکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیلا او دمنا چې اوس بړل شوی د عربي ادبیاتو څخه د بهترین نمونه ده. پارابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي، او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پارابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کریکټرونه وي، اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کیږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خو خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی؟ په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کریکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپله راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه یې ورنه راوباسم یا د لوستونکي برداشت دی تمثیل نه، دا ټوله مشبه دی. مشبه پټه وي، د لوستونکي سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه دی، د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړي مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یاره سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې، چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوق چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي، چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا، چا پوروړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړه بس له آوازه یې بوسه اخیسته، د تلیفون په دغه وچ مزي کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان، ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر مونږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزي یو ناست، الوزو لرې زوراښکار جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې، مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا په چلتیا تشریح کوي، دا د ټلیفون د مزي سره تشریح کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وعدې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي، مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، هغه لمر ته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي، هېڅ د دې نه نوي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو اباسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر مونږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شاعر خپله وایي چې مونږ هم داسې مرغان یو، مونږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې دا استعاري بڼه لري، شاعر خپله پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم، په هغې کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاید تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راایستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی، زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کوشیرونو درنه کړې، رنگ بایللې زنګ وهلې، ځینې اوبلونې او جوټونه یو تر بل دي خوړل شوي، څوک میخونو ورتم کړې، څوک په پړیو تړل شوي، کوچوان ګوري لویې لار ته، خوله یخه سره ریګ دي، بدلوي لاس کله یو او کله بل په ترخ کې کیږدي، لا په خړه وړه کور نه وږی تږی راوتلی، لس چکر ښکته پورته په سورلیو پسې تللی، اس له ده غواړي وربشي، دی ډوډۍ له آسه غواړي، احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پورې تړلی، خو اس دای ګڼي بدمرغه د اس قدم کګلی. د پولیس اختار روان کړ، بیا دې نه ووینم دلته په زړې بګۍ د شهر کړ سر ټیټی خپل وبل ته. په دې شعر کې استاد د یو بګیوان او د یو اس په اړه خبرې کوي. دغه اس بازار ته راوتلی، منډې تړلی وایي بګیوان، خو تر ماښامه زه شی نه ومونځي. یو په اخیر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې اس ته د بازار نه وباسه، ټول خار دې ورباندې بدرنګ. کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي، خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریادېږي. تر دې تمثیل باندې شی چې اس زمونږ د ړندو غوښتنو سمبول وي، زمونږ له دې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ ستاسې مجبوریتونو ته نه ګوري. زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي، او دای خپلې غوښتنې لري، د مونږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وای دغسې. اس د ړندو غرایزو او د ړندو غوښتنو سمبول دی. بوډا چې دی یا بګیوان چې دی، د مخ په زوړ عمر سمبول دی. هغه وخت کې چې مونږ مخ په زوړ شو، او حالت مو دغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري، خو بیا هم د وړو ګټه نه لري. دغه ګټه وټه د دنیا په همدغه دنیا د چې مزدور پورې تړلې، د وړو دوړه د دنیاوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی. پولیس چې مونږ ته اختار راکوي چې د دې خور نوزه، د کده شي د مرګ سمبول وي چې مونږ ته وایي چې نور نو دا بازار په تاسو باندې بدرنګه کېږي، ځان وباسې یوې خواته. یو مودې استاد پسرلي مخې شروع، په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي. په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي، خپله خبره تر ژبې لاندې کوي. دا سیمبولیک تمثیل دی. ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړو، دا یوازینی تعبیر هم نه وي، کېدای شي ځینو لوستونکو بیل بیل مختلف تعبیرونه ورته نه واخلي. دغسې تمثیلونو ته سیمبولیک تمثیلونه وایي.
ورته ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
یو سہرا کی پخکارو تیو روا، یو گلاب میں ولاڑو لد پکید خیستا خندا، سہرا کی پخکارو دیو مروا، یو گلاب میں ولا ڈولد پرتی دا خیستا خندا، زخفائی پالا شان رہم گلی بد نصیبا، رک د زلفوں د جانان نرد چانیا بینی گو دے نرم مخلبا، دیو سی نب گل دی کسر شنڈے دیار سرنا زک نبان، اغا غل شان مسکے شو بے خان مان
سارا کے ہم پل پل سارا کے ہم ہمیشہ